اترسو کور کلی پروگرام او د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروگرام د ماشومانو د حقونو په اړه وړاندې کیږي. فایل الله هم دې پروگرام لکو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلمه په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلي چې لاس پښې شاخ او سترګې چاته پاتې وي؟ کلمه فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اکله غږیږو، له موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکي ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتلی په دې وخت کې، یعنی د حملې په وخت کې، د ماشوم سترګې چاته پاتې کیږي، لاسونه پښې شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حملې نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي. یو ته موږ وایو چې موضعي، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوش شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مستر تلی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایې؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله مسترت لسی. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله مسترت شي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم مسترت شي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راسي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی، دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. درېیم لامل یې خپله په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځ ته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفلایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نه څه د دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، که بیا هم داسې وزیرت وایي چې دغه ډول حمله چې کله په ماشوم راځي او له ده سره د کورنۍ له خوا بې پروایي کیږي، په وخت باندې سي مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
ډېره ښه ده. دغه د تاسو د مخکنی پوښتنې یو برخه رانه پاتې شوه، هغه دا وه چې تاسو ویلي چې دغسې ماشوم چې حمله پرې راځي، دا ملا طبي یا تعویز ورته اخلي. ما وویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه که چېرته حمله وایو که حمله تر 2 دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له 2 دقیقو نه زیاته سي، تر 10 دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چېرته حمله له 10 دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چېرته درملنه ونه شي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نه وړل سي، بلاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول حملې راځي، په خپله د حملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته تل سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخ نه کړي. ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته دسه مایله کی، یعنی ستون استخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا کدی ماشوم په خله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وی یا کومبل شي وی، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کې د سي د تنفسي لارو د بندیدو سبب سي. نو په دې خطر اته کچیرته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مون لري ولا د غلاړې د خلې مايات تاکي د سې د تنفسيلارو د مندخ سبب سي کچیر ته ماشوم ستونز تخبروتي نو پم دې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي سر یو طرف ته کو کی
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تب عملري د تبې د درجه د تطور لپاره څه باید وسی او دا تب به څومره خطرناک ده
کله چې تب لوړیږي د لوړ تب مثلا د سانتیګریډ په درجه اته د 6.5 یا 9.6 درجه تب ته یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسيږي ډیر توري په دې حالت کې په ډیره ماشومونه کې حمله مسترازي نو په دې خاطر چې حمله مسترانه شي نو د ماشوم تب باید ټیټک راشي ټیټول د تب کې د سي دمایاتو په ورکولو سره باید پلان د ټکر باندې مساج کی ماشوم ته باید د ډاکټر له توصيه سره سم تب عزت درمل ورکړي سي ترسو تب راکم سي او په پایله کې حمله مسترانه سي او یو خبره بلم باید یاد ونه باسو په زینو ماشومانو کې د کانګو عزت درمل زین درمل دا د حمله سبب کی نو په دې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړي توګه د کانګو عزت درمل باید ماشوم ته ورنکړي سي
او تاسو د دې کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدا غډول عملی چې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولي
ډیر زیاتې داسې پیښې ما په خپل سترګو لیدلې او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښې وینو زموږ په روغتونونو کې کچیر ته په یو څانګه کې درې ماشومان مري نو کېدای شي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې لمنځه ځي ځکه په مینینجایټس کې حمله پینسیفلایټس کې دا ناروغي د هغه د دماغ په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډیر وختونه دي اسپیریشن یاد تنفسی لارو دی بندیدو سبب کیږي د اختناق مستر وړي او ماشوم ځای کیږي د سپی خډیر زیات دي
کله ستاسو پښتنه کړي بیا د مارګ لامل څو امدا حمله کړي کورنۍ بي پروايي بي خپل سر درملنه کړي په وخت ډاکټر ته درسوالي ډیر لامل څه کیدلی سي
ډیر لاملونه تاخير یا ځند د ماشوم پر سوالو کې رښتون ته یا ډاکټر ته ذکر دي حمله ضد درمل موږ داسې دواله روچې دی ورید لاله او حتی د مقد لاله ماشوم ته په بیړې سره ورکول کیږي ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینه سرنوشت ټاکي
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څلور خونه لري کله چې خدای مکړه ماشوم هم دغه سی حمله سره مخ کیږي څه وکړي
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتي مرکز چیرته واقع ده یا ډیر نږدې روغتي کارکونکو زما تر زما په گاوند کې کوم ځای کې ځکه کبه دی باندې وپیږي د هر ناروغي په ترڅ کې په ځانګړي توګه د حمله په وخت کې کېدې سي ماشوم یا ناروغ همغه تل ورسي او په وخت او زمانه درمل نه وسی
او ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسه تاسو نام ډیر مننه بره لی اوسه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کے مریم توخی
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی سرکڑی دیر ترخه یا دیر خواگه خواده کورنیو تا کمی روختی ایستونزی پیدا کبی
ورځم ورسره کړم په سبا یې زه به تاسو نه جوړ اوسم د مې دې تکلیف راته ول
و کورنیو کې د خوړو د برابرولو مناسبې طریقې کومې دي
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دا او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دا پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په خینو دا ټول یو ځای د یک تورا چی په مغه ماین اندازه او بورا چی سره قیدی د ته موږ او جوش وایو
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی
انسانان او نور ژوندۍ موجودات د پیدایښت له پایله خوراک ته اړتیا لري ځکه چې د لوګې د احساسولو او د سمړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نشو کولای خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر وخت ولایت او سیمه کې فرق کوي. د یو شمیر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوند لري، په دې معنی چې په ډېرو هیوادونو کې یې ساری نه لیدل کېږي، خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یا د دې لپاره چې خواړه خوندور شي